سلامونه ستړي مشه د آزادۍ رادیو خبری مجلې ته موز فریده سیال هر کلی کوم. په دې خبری مجله کې د افغانستان څخه د خبرونو او راپورونو ترڅنګ به وو د نړۍ له حال هم خبر کړو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. نن د زمري 28مه له برېټانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته اخیستو 103مه کلیزه ده. د افغانستان دننه او بهر یو شمیر افغانان د خپلواکۍ جشن لمانځي، خو له ځینو ولایتونو لکه کونړ او ننګرهار څخه د ترلاسه شوو راپورونو له مخې طالبانو هغو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې درې رنګه ملي بیرغونه یې پر خپلو کورونو یا دوکانونو نصب کړي دي. طالبانو په څو نورو ولایتونو کې هم په رینجر موټرو کې په لاټس پکرونو کې پرون اعلانونه وکړل چې درې رنګه بیرغونه خلک دي لرې کړي، او که چا د دوی د غوښتنه ونه منله د مقامات له جبهې سره به د همکارۍ په تور ونیول شي. له بلې خوا بیا د طالبانو حکومت وایي چې نن د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خپلواکۍ ورځ لپاره چمتووالی نیول شوی او غونډې کیږي. یو شمېر افغانان د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې هم نن د افغانستان د خپلواکۍ جشن لمانځي. نن په نړۍ کې د بشري مرستو نړیواله ورځ ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي رامزل اکبروف په ټویټ کې نړیوال مخاطب کړی دی او ویلي دی چې د افغانانو ملاتړ مهم دی. دا د بشري مرستو په مناسبت په خبره کړي پیغام کې وویل:
مونږ په افغانستان کې د بشري مرستو د رسوونکو د کار ادامې ته درناوی کوو، په ځانګړي ډول د هغو مېرمنو هڅو ته چې د افغانستان خلکو ته د کومکونو د رسولو په لومړۍ کرښه کې دي.
اکبروف زیاته کړه چې په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه خلک له لوږې او قحطۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو له اټکلونو سره سم د اوس لپاره په افغانستان کې د ډیرو بېوزلو شمیر 22 میلیونو ته رسیږي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو وودوودو نن وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین ولسمشر شي جینګ پینګ به د جیشل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې برخه واخلي. ټاکل شوی ده چې دا غونډه د نومبر په 15مه او 16مه د انډونیزیا په بالی ټاپو کې وشي. ولسمشر وودوودو همداراز وویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته د دې سربېره په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده چې اوکراین د جیشل هیوادونو غړی نه دی. د راپورونو له مخې زیلنسکي د خبره تایید کړې ده چې دی به یا شخصا او یا هم په مجازي توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. او په کریمیا ټاپو وزمه کې چې روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې ده، سرچینې وایي پوځي هډې ته څیرمه لږ تر لږه 14 شوې دي. په سیوستوپول کې د روسیې له لوري ټاکل شوي مسؤول میخایل رازورژوف پرون ناوخته وویل د 14 هیڅ زیان نه دی اړولی. د دې چارواکي په وینا دا 14 د سیوستوپول ښار شمال ته د بل بیک پوځي اډې ته نږدې شوې دي. د رازورژوف په وینا د روسي هوایي ځواکونو د اوکراین یوه بی پیلوټ الوتکه هم نسکوره کړې ده. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب درته لرو. په افغانستان کې نن د خپلواکۍ 103مه کلیزه په ښکارا او ویر سره لمانځل کیږي.
طالبانو له خوا نه دغه ورځ ولر مراسم باندې لمانځل کیږي.
مخکې چې په دوره کې راتله خلک وړ بیرغونه بیرایستله، نو تشکالار نه ست هغه هیڅ هم نه ست نه اجازه ورته ورکړي.
طالبانو له نړیوالو سره د ښه تعامل غوښتنه تکرار کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر دې غونډه کوي چې د طالبانو پر مشرانو د سفر بندیز ولګوي او کنه. خو بیا یو شمېر افغان مېرمنې د بندیزونو پلوي کوي. او د نورو مطالبو ترڅنګ مو په دې خبرونه کې په روزګان کې د درملتونونو او ډاکټرانو څخه د خلکو له شکایتونو هم خبرو.
چې و نقصه بازار ته راوي 15 د وخنو ته واري د لاس رقم قیمتونه درکې یو کښته یو لوړ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
نن په افغانستان کې د خپلواکۍ اوسلو درې مکلي زده. یو شمیر افغانان د نورو کلونو په پرتله سره کال دغه ورځ کمرنګه او له ویره ډکه بولي. د دوی په وینا په تیرو کلونو کې د درې رنګه بیرغ تر څنګ جشنونه او همداراز میلې کیدلې، خو سږ کال په افغانستان کې له سیاسي تحول وروسته د دې ورځې په مناسبت هیڅ هم نشته. له بلې خوا بیا د طالبانو حکومت وایي چې نن د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خپلواکۍ ورځې لپاره چمتووالی نیول شوی او غونډې کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
کابل کې د خپلواکۍ ورځ خو له تیرو کلونو کم رنګه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو څو لدرې مکلزه داسې مهال را رسیږي چې په دغه هیواد کې طالبان واکمن دي. یو شمېر افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د سکل خپلواکۍ د ورځې لپاره ځانګړي مراسم نه دي نیول شوي او هر څه بې خونده دي. د اوروزګان ولایت اوسیدونکی احسان الله وای سکل ملي بیرغ پرته خپلواکۍ هیڅ خوند نه لري.
ما خو چې ولیدل د روز چمتووالی نسته، مخکې چې به دونی دا ورځ چې راتله خلک به ډېر چمتووالی ورته نیولی و، بیرغونه به یې راایستلی، ملي بیرغ به یې راایستلی، نو سږ کال هغه نسته، هغه هیڅ هم نسته، اجازه ورته ورکړې ده. تر اوسه
د کندوز ولایت اوسیدونکی مبین بیا چمتووالی کمرنګه بولي او وایي خلک ناهیلي شوي.
نو څه کولای په هیواد کې خپل بیرغ راپاند وساتو. په کندوز کې نن طالبانو لخوا نه دغه ورځ په یو لړ مراسم باندې لمانځل کیږي، خو په دغه مراسمو کې هیڅ د افغانستان د رنګ ملي بیرغ نشته ده چې ډېر خلک ناهیلي دي.
له دې سره خوا کې د طالبانو حکومت په وی خبر پاڼه کې د خپلواکۍ ورځ د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې د طالبانو حکومت د افغانانو ټولو تاریخي ارزښتونو ته درناوی او ساتنه کوي، په داسې حال کې چې درې رنګه بیرغ د دوی له حاکمیت را پدې خوا له پامه غورځول شوی او ان ځینې وختونه د ملي بیرغ په تړاو کسان ډبولي او شکنجه کړي هم دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د خپلواکۍ ورځ د چمتووالي او همداراز د هغه ادعاو په اړه چې طالبانو ځینې کسان د ملي بیرغ په تړاو ګواښلي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
استقلال خو د افغانانو یو لوی افتخار دی. دا ورځ ټول افغانان نن لمانځي. په ټولو ولایتو کې د کابل په شمول لوی غونډې په پام کې نیول شوي دي او افغانان به دا ورځ د خپل هغه تاریخي ورځې په حیث ولمانځي او تر پایه به انشاءالله د خوښیو اظهار وکړي. البته په ځینو مسحل چې هغه حساس وي، خدای مکړه یا د خلکو ترمنځ تنازع او اختلاف راپورته کوي، هغه برخې به کېدای شي امنیتي ارګانونو د احتیاط مشوره ورکړي.
د افغانستان د خپلواکۍ او سولې درې مکالزه داسې مهال را رسیږي چې له دې وړاندې به په تیرو کلونو کې د خپلواکۍ مراسم په شاندارو مراسمو سره د افغانستان په ګوټ ګوټ لمانځل کېده، خو سږ کال دغه ورځ او لمانځنه له تیرو کلونو سره توپیر لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې په خپل تازه راپور کې ویلي دي افغانستان اوس مهال یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شوی دی. په دغه راپور کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل یو ستراتیژیکه ماته بلل شوې ده. جزئیات په دغه راپور کې.
د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې د جمهوری خواهانو لخوا افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه په 115 ورقي راپور کې ویلي چې دغه چاري امریکا له ستونزو سره مخ کړي. دغه راپور چې پنځمه نو وخت افغانستان د ستراتیژیک ماتې او د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه خبر شو، پکې ویل شوی چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه ډیره ناسمه پایلې لزان سره درلودي. د دې راپور په یو برخه کې لیکل شوی له هغه وروسته چې امریکا په بیړه افغانستان د وتلو پریکړه وکړه، دا هغه مهال چې 14 امریکایي سرتیري ووژل شول او دغه چاره د امریکایانو ژوند نور هم له ګواښ سره مخ کړ. د راپور له مخې له دغه پریکړه سره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د امریکا دښمنان باجوړه تشوه. د امریکا په سنا مجلس کې د جمهوری خواهانو غړی مایکل مکول د دې راپور تر خبرېدو وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې وویل:
موږ نور سترګې او غوږونه نه لرو، ټول خوا تیاره ده. موږ نه یوازې دا چې په افغانستان کې د طالبانو، القاعده او داعش له اړخ په تیاره کې یو، بلکې د چین، روسیې او ایران لخوا هم په تیاره کې یو. موږ په تیاره کې یو. په ځانګړي ډول د افغانستان غندې هیواد کې په تیاره کې پاتې کېدل ډېره خطرناکه ده. موږ پوهیږو چې د القاعده شبکې غړي ډېر او هغوی اوس یو امن پټنځای پیدا کړی.
د دې راپور په یو برخه کې دا هم ویل شوي چې د بایډن ادارې ځینې غړي په دې پوهیږي چې له افغانستان د امریکا وتل یوه ستراتیژیکه ماتې وه او دا یوه زشته مرحله بللې. له دې وړاندې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن ویلي وو چې په افغانستان کې خپل هدف ته رسېدلی او له ترهګرۍ سره په دغه هیواد کې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. په دغه 115 ورقي راپور کې په کابل کې د امریکا لخوا د ایمن الزواهی وژل کېدل ستایل شوی، خو ګواښ شوی چې اوس مهال افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شوی. د داعش د خراسان برخه او القاعده شبکې خپل حضور ته په دغه هیواد کې دوام ورکوي. د دې راپور په دوام لیکل شوی چې د امریکا وتل او خپل ډیپلوماتیک حضور پای ته رسول له افغانستان نه هغه هم پرته له کوم قید او شر نه دا ښیي چې امریکا د ترهګرۍ په وړاندې متحده نه ده. د دې راپور په حواله هغه افغانستان چې اوس مهال د ترهګر حضور پکې پراخ دی او هغه ترهګر چې د طالبانو له حاکمیت سره له زندانونو آزاد شوه دا یو خطا ده. طالبانو د دې راپور تر خپرېدو څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی په افغانستان کې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. دوی ویلي و چې د القاعده شبکې سره د دوی اړیکې قطع شوې او له افغانستانه نورې نړۍ ته هیڅ ډول خطر نه دی پیښ. خو د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دوی دغه ادعا هم له ګڼو پوښتنو سره مخ کړه.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده امریکا ته خبرداری ورکړی چې د اسلامي حدودو پلي کولو لپاره یو ځل بیا له دغه هیواد سره جګړې ته چمتو دی. ملا هیبت الله له امریکا سره تعامل خپل غلامي بللی او ویلي دي چې نړیواله ټولنه غواړي د تعامل او رسمیت پیژندلو لپاره په افغانستان کې د بشري حقونو په پلمه دوی له خپلو پریکړو وګرځوي. که څه هم د طالبانو د حکومت د ویاندویانو له لوري رسنیو ته د نوموړي داسې وینا استول شوې چې بشپړ نه ده، خو د افغان اسلامي اژانس په ګډون ځینو رسنیو د ملا هیبت الله د وینا په حواله د دې څرګندونو راپورونه ورکړي دي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت مشر او رهبر ملا هیبت الله خونزاده امریکا ته خبرداری ورکړی چې د اسلامي شریعت د حدودو پلي کولو لپاره له دوی سره بلې جګړې ته چمتو دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو له لوري رسنیو ته د نوموړي داسې وینا استول شوې چې بشپړ نه ده، خو د افغان اسلامي اژانس په ګډون ځینو رسنیو د ملا هیبت الله د وینا په حواله د دې څرګندونو راپورونه ورکړي دي. افغان اسلامي اژانس په راپور کې راغلي چې نوموړي له امریکا سره تعامل خپل غلامي بللې او ټینګار کړی چې په هیڅ قیمت به د شرعي حدودو د جاري ساتلو پر څرنګوالي له دغه هیواد سره تعامل ونه کړي. د نوموړي په حواله راغلي چې زه له نړۍ سره د شریعت د نه تطبیق پریکړه نه منم، آن که خپل ژوند هم له لاسه ورکړم زه به یې ونه منم. زه به بیا له هغوی یعنی امریکا سره جګړه وکړم. دوی د بشري حقونو په پلمه د شریعت نه پلي کېدل غواړي. دا مسایل له دوی سره د دوه په تړون کې نه دي منل شوي. ملا هیبت الله ویلي چې امریکا په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د پلي کولو هڅه کوي، خو په افغانستان کې د دې ډول عمل لپاره هیڅ ځای نشته. ملا هیبت الله اخونزاده وروسته له هغې د څرګندونې پرون پنجشنبه په کندهار کې په یوه غونډه کې وکړې چې له دې مخکې د جولای په 9 نیټه په کابل کې د امریکا له لوري د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری وژل کېدو پر طالبانو نړیوالو لولوري نیوکې او شکونه له دې عمله زیات کړي چې ګواکې دوی له القاعدې ډلې سره الله هم پراخې اړیکې لري، هغه څه چې طالبان یې ردوي. خو نوموړی د خپلې وینا په یوه برخه کې چې ازادي راډیو هم غږ په اختیار کې لري ټینګار کوي چې له نړۍ سره باید د اسلامي شریعت او ملي ګټو پر بنسټ تعامل وکړي. نوموړي تر دې مخکې هم د جولای په 1 نیټه په کابل کې د دینی عالمانو په ستره غونډه کې ویلي و په هیڅ صورت به د نړیوالو فشارونو ته تسلیم نسي او تعامل به ورسره ونه کړي، ان که اټوم بم هم پرې وکاروي. بلخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په همدې غونډه کې وویل دوی له سیمه ییزو هیوادونو سره ښې اړیکې لري او اقتصاد محوره سیاست یې غوره کړی، خو غواړي د ډیپلوماټیکو اړیکو له لارې له نړیوالو سره اړیکې پراخې کړي. خو د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي د ملا هیبت الله اخونزاده دا ډول څرګندونې نه یوازې دوی بلکې هیواد به د لا انزوا پر لور بوسي. د سیاسي چارو پوه نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل طالبانو د خپل واکمنۍ له پایله تر دې دمه په افغانستان کې اکثره بشري حقونه نقض کړي چې له دې عمله به هم هیڅ هیواد ورسره تعامل ونه کړي. که څه هم تر دې دمه د ملا هیبت الله اخونزاده د دې خبرداري او څرګندونو په اړه امریکایي چارواکو څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې په بېلابېلو خبري ناستو او خبر پاڼو کې ټینګار کړی چې دوی لا هم طالبان تر نظر لاندې لري او په هیڅ صورت کې به ورته د امریکا پر ضد د اقداماتو اجازه ورنه کړي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې
بیا به افغانستان کې تم شو. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینې کړې چې نن جمعه او سبا شنبه به د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې شدید اورښتونه وشي. د دې ادارې پر اساس نورستان، کونړ، بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، تخار، کاپیسا، پروان، بامیان، سمنګان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، اروزګان، غور، کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې د سختو اورښتونو او په نتیجه کې د سیلونو د جاري کېدو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې د ادارې له وړاندوینې سره سم په ځینو سیمو کې ممکن تر 70 ملي متر پورې باران ووري. په افغانستان کې روستیو سیلونو سلګونه کسان مړه کړي او مرګ شوبلې وراړولې ده. لسګونه جریبه کرنیزه ځمکه او سلګونه کورنۍ هم ویجاړ کړې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د هغو چاودنو په اړه خپله ژوره اندېښنه وښوده چې روانه میاشتې له کبله د ماشومانو په ګډون تر 250 زیاتو کسانو ته مرګ شوبله اوښتې ده. انتونی ګوترش د تېرې چهارشنبې چاودنه هم په کلکو ټکو غندلې ده چې کابل کې په ابوبکر جومات کې وشوه او د طالبانو په وینا تر 30 زیات کسان په نتیجه کې ووژل شول. د ملګرو ملتونو د پرونی اعلامې له مخې د ملګرو ملتونو سرمنشي د پانیانو له کورنیو سره خواخوږي خودلی او ټپیانو ته د عاجلې شفا غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوی دی د تروریزم هر عمل او جنایت غیر مواجه کار دی. د اعلامیه په وینا ټول افغانان په سوله کې د ژوند کولو او د خپلو مذهبي ازادۍ د تجربه کولو حق لري. وربشو اوکراین ته د اوکراین په کریمیا کې چې روسي اشغال کړی ده تیر شپه نه وخته څلور چاودنی وشوه. د محلي منابعو د معلوماتو په اساس دغه چاودنې بل بریک هوایي ډګر ته نږدې رامنځته شوې دي. په دې اړه باندې تفصیل تر یوې خبرتیا وروسته.
او سرباخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. سر و سی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نرهی لحالات و خبر شد.
پر سیوستپول د روسیې لخوا د تپل شوي ادارې یو چارواکي میخایل رازورژوف پر خپل ټلګرام تیر شپه ناوخته لیکي چې د روسیې هوایي دفاعي سیستم په دې توانېدلی چې د اوکراین یوه بې پیلوټ الوتکه له منځه یوسي. نوموړي ویلي چې دغه هلته چاودنو زیان نه دی اړولی. په هماغه ورځ یو روسي چارواکي په کرچ ښار کې هم ویلي و چې دغلته هوایي دفاعي سیستم فعال شوی دی. کرچ د کریمیا ټوپو وزمې په لرې ختیځه څنډه کې پروت دی چې دغلته د کریمیا پل په نوم د روسیې لخوا جوړ شوی سړک او د اورګاډي پټلۍ ته نږدې دی. دا پل له اوکراین څخه نیول شوی کریمیا د روسیې له خاورې سره وصلوي. چارواکو ویلي چې ښار او پل ته کوم خطر متوجه نه دی. د کریمیا دا پل په 2018 کال کې بشپړ شو او پرې 4 میلیارد لګښت راغلی. کریمیا د اوکراین د خاورې برخه ده چې په 2014 کال کې روسیې له ځان سره زمیمه کړه. له هغې راوروسته په وروستیو څو ورځو کې په کریمیا کې پر روسي اهدافو چاودنې زیاتې شوې دي. د اګست په 14مه د کریمیا په شمال کې د روسي د مهماتو په یوه ډیپو کې چاودنه وشوه چې روسي چارواکو دا د سبوتاژ یوه پیښه وګڼله. د اګست په 19مه په ساکي هوایي ډګر کې چاودنې وشوې چې لږ تر لږه 9 روسي پوځي الوتکې یې زیانمنې کړې. اوکراینی چارواکي په څرګنده د دې چاودنې مسؤلیت نه مني، خو یو اوکراینی چارواکي د نوم نه اخیستو په شرط نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د اوکراین هغه پوځي ډله چې د دښمن د لیکو تر شا کار کوي د دې بریدونو ځینې ترسره کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر دې خبرې کوي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د سفر بندیزونه ولګوي یو کنه. په دې ترڅ کې یو شمېر خزینه فعالانو د دې بندیزونو د لګیدو ننګه کړې ده. جزئیات یې په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د یو شمېر مشرانو د سفرونو په اړه د ملګرو ملتونو له لوري د بندیزونو معافیت نن جمعه د اګست په 19 نیټه پای ته رسیږي او ټاکل شوی چې امنیت شورا په دې بحث وکړي چې آیا دا موده وغځوي او که خپله پرېکړه لغوه کړي. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالانې له ملګرو ملتونو غوښتنه کوي چې دوی د طالبانو د سفر بندیزونو د معافیت پرېکړه لغوه کړي. له دې ډلې د تر جمهوري حکومت د ولسي جرګې غړي او د افغان ښځو د حقونو فعاله سایمه خوګیرنۍ وایي طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او د خپلې تیرې یو کلنې واکمنۍ په ترڅ کې پر افغان ښځو او نجونو زیات بندیزونه لګولي دي.
طالبانو په خپل نظر کې تغییر راوستو یو تجدید نظر وکړي د افغانستان د ښځو په خاطله دوی کولی شي بیا ورسره نوی تعامل وکړي او که نه غیر دغې نه لکه څنګه چې د افغانستان د ښځو اساسي حقونه تر پښو لاندې کړي دي نو دوی باید هم خپل محدودیتونه وغځوي.
بلخوا د افغان معترضو ښځو ډلې غړي او د ښځو د حقونو فعاله رازیه بارکزی وایي که ملګري ملتونه دا معافیت وغځوي د افغان ولس په حق کې به جفا وکړي.
په معافیت محدودیت بر سفرهای مقامات طالبان یک جفا
دا چې د دوی د سفرونو معافیت وغځول شي دا به د افغانستان د خلکو په حق جفا وي. د دوی پر سفرونو د بندیزونو ترڅنګ باید د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو ترهګري ډلې پر چارواکو نور محدودیتونه هم ولګول شي.
د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو 15 تنه چارواکو ته د خبرو په خاطر بهر ته د سفر کولو اجازه ورکړل شوې وه خو د جون په 16 نیټه دغه سازمان وویل چې د طالبانو د دوو چارواکو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد جهید خیل او د لوړو زده کړو وزیر عبدالباقی حقانی د سفر اجازه لغوه شوې او د پاتې 14 کسانو موده د دوو میاشتو په مخه غځول شوې ده. خو د طالبانو د حکومت چارواکي د دې معافیت ختمول د ستونزو د حل لار نه بولي. د دې سازمان لپاره د طالبانو د حکومت نومول شوی دایمي استازي سهیل شاهین چې د ملګرو ملتونو له لوري لا نه دی منل شوی ازادي راډیو ته یو پیغام کې لیکلي دغه سفرونه د خبرو له لارې د مسایلو د حل او تفاهم لپاره ترسره کیږي او د ډیپلوماسۍ لارې باید بند نه سي. د ټولو په تاوان ده. مسایل په فشار نه حل کیږي اما په خبرو او تفاهم امکان د حل زیات دی. خو لږ پغم ټولګې پورته یو شمېر خزینه زده کوونکي چې د لسم او دولسم ټولګي زده کوونکي دي او د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم او غږ خپور سي. ازادي راډیو سره په خبرو کې له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې د طالبانو د سفرونو د معافیت له پریکړې وړاندې دي د دوی د ښوونځیو برخلیک پرې روښانه او یقیني کړي. د طالبانو له لوري لږ پغم ټولګې پورته انجنونو ته د زده کړو د حق نه ورکولو په خاطر نړیواله ټولنه غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې له همدې کبله د بشري حقونو ځینو ټولنو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې د طالب مشرانو د سفر معافیت تمدید نکړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس باور شو روزګان ته. روزګان کې خلک وایي ځینې ډاکټران ناروغانو ته نسخې درمز په وړل کې. ناروغان او ناروغ لرونکي شکایت کوي چې یو شمېر ډاکټرانو لخوا ناروغانو ته ځینې نسخې درمز په وړل کېږي. دوی وایي ډاکټران د رمزي نسخو په لیکلو سره ناروغان دې ته اړ باسي څو له مشخصو دواخانو څخه په لوړه بیه درمل ترلاسه کړي. په عین وخت کې په ترینکوټ کې د درملتونونو مالکان وایي چې دوی نشي کولای د هغو کسانو ستونزې حل کړي چې له دغه ډول نسخو سره دوی ته مراجعه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
لا ډیری مدیرایسی په افغانستان خو په ځنګړي توګه په روزګان کې یو شکایت دادی چې یو شمېر ډاکټران ناروغانو ته نسخې په رمزي توګه لیکي چې درملې په ټولو درملتونونو کې نه پیدا کیږي. یو شمېر خلک وایي ځینې ډاکټران ځکه دا کار کوي چې ناروغان باید له هغه درملتونونو درمل ترلاسه کړي چې په یو ډول نه په یو ډول له دوی سره اړیکې لري. دوی وایي کله چې له دغه نسخو سره نورو درملتونونو ته مراجعه کوي نسي کولای چې خپل اړتیا وړ درمل ترلاسه کړي. د ترینکوټ ښار دوه تنو اوسیدونکو نوراغا او نصیب الله ازادي راډیو ته وویل چې ځینې ډاکټران ځکه نسخې په رمزي ډول لیکي چې د هغوی او درمل پلورونکي ترمنځ د دوا د خرڅلاو پر سر پټې معاملې موجودې وي.
څنګه خو چې د جسر د خپل سوارې مخسو يم کم ډاکټر چې نقصان وشته کې نو مجبور شه د دواخانه ولا سبا دوا راخه شکایت په ګر بازار کې بسو د دواخانه نسی ولده مخفف د رقم نکلی چې بیا غد د کس ماسي او بسو کې نسی ولې د په دواخانه کې شه د نقصې مقصد 2000 روپی کې په بازار کې بل دواخانه تر د غیر زر یا 1500 کې جنډیر پارک سره چې و نقصې بازار تر 1500 دواخانه ته ور یو لاس رقم قیمتونه در کې یو کشته یو لوړ
باندې خدای تجربه سره سیو در غلیم ده او سپلانم شروع ده په دې خاطر چې یو ډاکټر توار سي ده په سوال خو درې سو کالدارې پس واري تقریبا د پورت کې درسل کسل ډیر ګوري ده ډیر زره کالدارې د وی ورځ ده پس ته روزانه او بل پلا بیا داسې نقصه درته لیکي چې په ګر شهر یو ګرځي بیا د دواخانې د مزدور ما سي او چې د دواخانې ته مزدور درولې دي بیا غا ما سي او شغت بل څوک په ګر شهر کې وو ګرځي ده نقصه هم څوک نسی ویلای د عامه روغتیا د ریاست سم ده غشتنه ده ورور شراز په د بازار وګرځي په د شخصي روغتونو وګرځي ګوري چې ایستان نقصه ویل کیږي نو ویل کیږي ستاسو دوا ګرانه ده نه ده ګرانه
بل خو یو شمیر دوا پلورونکو ازادي راډیو ته ویل چې یو شمیر ډاکټران په نقصو کې د درملو تجارتي نوم لیکي او دا کار د دې لامل کیږي چې دوی په نقصو سم پوه نه سي حضرت الله احمد چې په ترینکوټ ښار کې درملتون لري ازادي راډیو ته داسې ویل
دا نقصې خو چې دي مرتبې زیات راوړل کېږي د ډېرې نقصې راوړل موږ بیا ته جواب کړو ځکه هغه د وطن خلک دي یوه پلا یو ځای ولاړ شي بیا بل ځای ولاړ شي بیا چې در ده پورې ورځي عادته بیا د چند روپۍ ځینې اخیستل کېږي مکمل یو تورې نه لیکي مخفف تورې هغه د دواخانه والا چې دي هغه سره شبلې سره معلوم کړي چې دغه شی دغه پلانکۍ دوا ده نو هغه بلې چا ته نه معلومېږي په ټوله چېرې کې داسې نقصې شته چې زه بیې ورته راوړم په ټوله چېرې کې څوک نسي ویلی بیا دته د خانه ما سوا
د درملتونونو مسولین وایي د دې ستونزې په رامنځته کېدو کې نه یوازې د ځینو شخصي روغتونونو او کلینیکونو ډاکټران لاس لري بلکې د دولتي روغتونونو یو شمېر ډاکټران هم په دې معاملې کې شکیل دي بل خو به یو شمېر ډاکټران دغه ادعا ردوي او وایي چې د کاري بوختیا او ناروغانو د زیاتوالي له کبله نسی کولای چې په واضح توګه نقصه ولیکي په همدې حال کې د ورزګان ولایت د عامه روغتیا ریاست د یو شمېر ډاکټرانو لخوا په رمزي ډول د درملو نمونه لیکل له قانوني پلوه سرغړونه بولي د دې ریاست رئیس محمد الله روحاني وایي کچیر د ډاکټرانو لخوا دغه ډول سرغړونه ولیدل سي دوی به یادلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي
رښتیا هم د خلکو شکایتونه به تر یوه حده پورې پر ځای خو ټول ډاکټران هم داسې نه کوي هغه د قوانینو بررسی مدیر او د خصوصي سکتور نماینده ته مې وظیفه ورکړې تر څو پورې چې دغه ډاکتران تشخیص او معلوم کړي او بیا به هغو ته هدایت وکړو تر څو چې په راتلونکي کې د دغه کار څخه لاس واخلي که نه واخسي بیا به د هغو دپاره د جزا یو لار چاکو
دا په داسې حال کې ده چې خلک اوس په افغانستان کې د سمو روغتیایي خدماتو له نشتوالي شکایت کوي په افغانستان کې د معیاري روغتیایي خدماتو نشتوالي اوس یوه لویه ستونزه ده چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال بلدینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
نن د زمری اتوشتمه ل بریټانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته اخیستو ل یو سلو دریمې کلیزه سره برابر ده په دې اړه مو ازادي راډیو ته ستاسو راستول شوی پیغامونه په دې برخه کې راخستې دي
چونکه نن د استقلال ورځ او د استقلال د ورځې په مناسبت د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته ټول افغان زولیدلي ملت ته مبارکي وایم عزیزان خبره داسې ده چې ډېرې ورځې انګلتراری یعنی شل کلن اشغال کاکو نو څو یو سلو درې کلن اشغال مخکې هغه هم حکو نو موږ د امارت اسلامي د اراکینو څخه غوښتنه ده چې باید دا ورځ دوی په شاندانو مراسمو سره لمانځلې وای او هغه ګاونډیانو ته هم دا ورسولی وای چې پرون جوړ شوی هیوادونه هغه خپل ازادۍ لمانځي و خپل مراسم لمانځي دا ورځ و موږ ته د یو پیر نظام نه ده پاته دا ورځ موږ ته د غازی بابا څخه پاته ده د غازی امان الله خان څخه قاری محمد ایوب پښتون یم
ازادۍ راډیو ته سلام د افغانستان ټول ولس ته سلام پروانه کې چې نن د غازی امان الله خان استقلال ورځ ده زموږ د بیرغ سره زموږ د کلتور سره وز غازی امان الله خان خونه کاتر و خسل کالا فاتح هم دا غبیرک دا علماء و دا انجنران و دا ساینسپوهان و دا جنرور و دا طول و پا مشوره جورسته و اتا پا دی بیرخ که کم گناه است.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421201.
ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.